مشال اړې د ساسو قربا غل اعظم د مشال اړې په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره په پاکستان کې د آبادی او وسایلو ترمن د توازن په موضوع مو ځانګړي خبرونه راوړی دا پاکستان په نړۍ کې د آبادی په لحاظ پنځم لوی هیواد دی په هیواد کې آبادی ورستر بلی ځاتی کې خور سره بنیادی سہولتونو فقدان هم موجود دی پر دې موضوع د مشال اړې خبريالي خالدانیاز ځانګړي خبرونه جوړه کړې ده راځي چې دا وو
د مشال اوریدونکو سلامونه خالدانی اعظم خبرونه کې درته هرکلی وایم اوریدونکو پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک دی د پاکستان د اوومې سرشمیرنې نتیجو تر مخه د پاکستان آبادی سلیریش کوړه سوارلس لکه او نوي زره تر رسیدلې ده دا نتیجې په کال 2000 سلیریشتم کې خپرې کړل شوې دي اوریدونکو د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2000 سلیریشتم راپور تر مخه د پاکستان آبادی کې هر کال 2.55% زیاتوالی کیږي او کچري آبادی کې د زیاتوالی هم دغه رفتار وي نو کال 2050 پورې به د دې هیواد آبادی یو په دوه شي په داسې حال کې چې پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک ګرځېدلی دی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اګست په 8 یو اجلاس کې زیاتې آبادی سره تړلي مسلو حل دپاره د یوې کمیټې جوړولو هدایت کړې دي لدی وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل هم د جولای میاشت کې یو اعلامیه جاری کړې چې پکې د مور او ماشوم صحت لپاره مناسبه وقفه د اسلامي تعلیماتو مطابق ګرځولې ده او ریدونکو دې خبرونه کې به په دې خبره کوو چې زیاته آبادی سرنګ د دې هیواد د اولس ژوند باندې بد اثرات پریباسي او دا چې آبادی او وسیلو کې توازن راوستو دپاره کوم اقدامات کول پکار دي لدی تر څنګ به پدی هم خبره کو چې علما کرام دیلر کې څه کردار ادا کولی شي اول ورزو د مذهبي سکالر تهمید جان طرف تا ډیر زیات من نستا سون ما سره خپل په جنګلو کوي
بسم الله الرحمن الرحیم زمانم تهمید جان دی او زما فراغت دار العلوم حقانیه کور خټک نه دی او تیر لسو کارونه په مذهبي انگیجمنت باندې کار کوم علما سره
تاسو اوس په کومه اداره کې کار کوئ
د ټیم سره انټرنیشنل ریسرچ کونسل پر ریلیجیس افیر دا یو اداره د ارګنایزیشن د اسلام آباد بیس آئی کې ایز ا ډایریکټر پر ریلیجیس انگیجمنت کار کوم
دا راته وایي چې تاسو په خیال باندې آبادی کنټرول کولو کې د علما کرامو څه کردار کې دي شي یا دوی په کې سرنګ خپل کردار ادا کولای شي
ګوره که د آبادی مسایل دي او که په پاکستان کې نور کم سمرم چې سماجی سیاسي معاشي معاشرتي مسایل دي پای ټولو کې د علما کرامو کردار اغا ډیر اهم دي او واضح هم دي ځکه دا یو مذهبي معاشره ده او علما چې دي مدارس چې دي دا یو غټ سټیک هولډر دي د دوی د انگیجمنت د دوی د اتفاق رائے نه بغیر چې کوم دي زما په خیال یو کار کولم ډیر زیات مشکل دي نو د آبادی کنټرول کول یا یو متوازن آبادی او صحتمند آبادی پائے کې د علما کرامو د شریعت پرانا کې دا غوي کردار هغه ډیر زیات اهم او ضروری دي
تیرمیا شدا کم پاپولیشن کونسل سور اعلان دی غونډه شی و دا غونډه حوالی سره تلکشن تفصيلات را کوي او دا راته وایي چې په دغه غونډه کې علما کرام په کوم نکاتو باندې اتفاق کړی دی
تیرمیا شپ دوشتم د جولای باندې چې کوم پروګرام شو نو بنیادی تور دا پاپولیشن کونسل هم په دې موضوع باندې علما کرام سره یو نشست کول غوښتل چې بای کې بیا د باهمي مشاورت نه بعد غ سیشن منګه په کونسل اف اسلامیک ایديالوجي کې خو دا اسلامی نظریاتی کونسل دا یو آئینی دستوری اداره ده او په قانون سازه کې دا غوی چې کوم دین او یو ډیر اهم کردار ده او اسیم په دې ملک کې چې کلم داسې یو مسله راغلی ده او خصوصا مذهبي مسله نو پایې کې دا اسلامی نظریاتی کونسل کردار هغه ډیر اهم دی او ډیر واضح دی نو بیا په مشاورت سره هغه پروګرام موږ په اسلامی نظریاتی کونسل کې کې هو چې په دې پروګرام کې تقریبا د سلويختو پورې د مختلف مکاتب فکر چې آئی کې دا هر مکتب فکر نمائندگی وا چې کم غټ غټ مکاتب فکر دی په پاکستان کې دا غوی جید علما کرام به شمول د کونسل د ممبرانو چې د کونسل ممبر اس سچ په خپل جګم دی نو یو ډېر لوی اعزاز دی او یو عالم دین او د تجربې نه بعد چې کم دی نو دغه ممبرشپ ملاویږي نو دا تقریبا سلويختو پورې علما کرام راجم شوی چې په دې کې د هر مکتب فکر خلکو په دې کې د زنانو نمائندگی هم وا او دوی د ډیر گفتگو او د بحثو تمهیز نه بعد چې کوم دی نو یو متفقه اعلامیې ته ورسېدل چې دغه متفقه اعلامیه هغه چې کوم دی نو په میډیا باندې الیکټرانک پرنٹ میډیا په سوشل میډیا باندې د کونسل پاپولیشن کونسل په ویب سایټ باندې په دې ټولو باندې هغه پرته ده او د هغې چې کوم بنیادي نکاتو نو هغه دا و چې یاره علما کرام په دې خبرو باندې اتفاق وکړو چې یاره د آبادۍ چې کومه مسله ده د هغې چې کوم پریشر دی دا په پاکستان باندې ډېر زیات دی او په دې کې توازن او اعتدال د اسلام د تعلیماتو مطابق راوړل دا ضروری دي. دغه رنګې علما دا وویل چې یاره مدت رضاعت چې کوم دی د زنانو په دوو کالو لپاره خپلو ماشومانو له چې کوم دی نو پی ورکول دا انتهایي چې کوم دی نو ضروری دي. دا د شریعت حکم دی او د شریعت چونکې یو فطري نظام دی نو دې سره د ماشوم په صحت باندې دې سره د مور په صحت باندې او په دې کې یو فطري وقفه په ماشومانو کې چې کوم دی هغه چې کوم دی نو پیدا کیږي. نو علما دا وایي چې دا ضروری دی په دې باندې ټول اتفاق وکړو. دغه رنګې د آزارو په بنیاد باندې یعنی یو عذر وي یو زنانه ته عذر وي یو ماشوم ته عذر وي یو نارینه ته عذر وي نو د دې په بنیاد باندې دوی چې کوم دی نو د ماشومانو په منځ کې پیدا کولو په منځ کې د ډاکترانو په تجویز سره ان لمیټډ وخت هم کولی شي او که سو کاله ورته ډاکټران یادی نو دوی هغه وخت هم کولی شي. او بیا علما دا هم اتفاق په دې باندې وکړو چې یاره دا پیغام چې کوم دی نو دا نه صرف په قومي سطح باندې بلکې دا چې کوم دی صوبائي سطح باندې په ډسټرکټ په سطح باندې او د یو سي په سطح باندې عام او ولستا رسول چې کوم دی په خو الفاظ په مثبت طریقې سره رسول دا ضروری
کلم چې دا آبادی خبره راشي یا د ماشومانو د زیګون خبره راشي دا سیس د مذهب سره تړلې شي تاسو په خیال د دې وجوهات دي او آیا چې دا کم تشریحات کیږي نو دا صحیح دي؟
حقیقت دا دی چې مذهب بحیثیت مسلمان دا منګ غنو چې دا یو مکمل نظام حیات دی. نو که ماشومان پیدا کول دي که ماشومان غټول دي که تعلیم پیپتا کول دي که دا وی تربیت کول دي د ټولو کې د شریعت واضح احکامات هغه موجود دي. صرف ماشومان پیدا کول دا د شریعت بالکل مقصود او مطلوب نه دی بلکې یو ښه انسان پیدا کول یو تربیت یافتا باشعور او تعلیم یافتا ګوره د اسلام واضح تعلیمات دای چې پوی خلک او ناپوی خلک دا برابر نشي کېدی. دغه رنګ لومبنه وحی چې کوم دا ناغه د اقرا د تعلیم او د پوی او د شعور ده نو شریعت کله هم دا نه وي چې ته صرف ماشومان پیدا کو دا وی د تعلیم او تربیت کته بندوبست څنګه چې یو ماشوم پیدا کول د شریعت پر وړاندې کېدا یو حکم دی. نو دغه رنګ هم دغه ماشوم ته خه تعلیم خه تربیت یو صحتمن معاشره ورکول د شریعت حکم دی. صفائی دغه رنګ چې کوم دی نو د ماحول خیال ساتل دغه رنګ کم دی نو د صحت خیال ساتل دغه رنګ د معاش خیال ساتل ګوره شریعت کې دام راځي چې کاد الفقر ای یکون کفر چې قریب ده چې د فقر چې دی د غربت چې دا کفر ته لاړ شي. نو چې یو انسان د دې شزونو نه یریږي نو شریعت په دې کې د میانه روي د توازن او د اعتدال لار په هر یو سیس کې خود لیدا نو خپل ځان ته قتل پکار دی د غي مطابق چې کم دی د شریعت پر وړاندې کې د دې ټولو سیزونو چې کم دی یو منسوبه یو پلانینګ جوړ دا عین د شریعت مطمئن نظر دی او دا د شریعت مطلوب دی دا سه ناجایز او غلط کار نه. خوشون کې دلته داسي چې معاشره مذهبي ده بیا خلک تاسو وګورئ دلته کې بلا دنیا خلکو نه چرته مذهبي یو ایشو وشي نو هغه واضح احکامات په شریعت کې موجود وي خو خلک قانون په خپل لاس کې والی او هغه سیس چې کوم دی سرته ورسېنو دا سه مذهبي سیس نه وي دا زمنګ د خلکو هغه مذهبي جذبات دي یا تشدد دي چې هغه د شریعت پر وړاندې کې مغه جایز نه دي. نو موږ بعض اوقات د شریعت یو حکم خوالو خوشل احکامات زمنګ نه ایرو په غیاو باندې موږ عمل کوو که چېرې موږ شریعت ایز ا پیکیج او ایز ا نظام حیات وګورو نو دا ټول سيزونه پای کې موجود دي چې یاره بچي پیدا کولو سره سره ډېر زیات ضروری دا خبره ده چې ماشومان تربیت شي او ته تعلیم ورکي هغه یو ښه شهري هغه نه جوړ شي که هغه د معاشره لپاره بوج وي هغه چې کم دی یو کریمینل وي هغه یو مصیبت دا نه جوړيږي. نو شریعت کله هم داسې آبادی نه غواړي.
د یو دینی عالم په هیڅ باندې تاسو غنی چې آیا زمونږ ملک د دې جوګه دي چې اغا نور آبادی اغا د نور آبادی بوج برداشت کړی شي؟
ګوره حقیقت دا دی چې داسې حکم لګول چې یاره نور آبادی نه زیاتیږي دا غلطه خبره ده. آبادی په زیاتول چې کم دی دا یو فطری عمل دی، خو د دې لپاره اعتدال او میانه روی او د توازن یو لاره شریعت ښودلې ده. دویم نمبر دای چې په دې ټیم کې زمونږ په ملک کې چې کم وسایل دي د هغه غیر منصفانه تقسیم دی، نو د ماشومانو د اعتدال سره د آبادی د زیاتولو سره سره د هغوی دپاره د پلاننګ، د هغوی دپاره د وسایلو انتظام، د هغوی دپاره د وسایلو منصفانه تقسیم دا بے حد ضروری دی. نو دا پاکستان غونتے معاشرے دا پارا ہر کس لدا قتل پکار دی چھ زمان آبادی پا کم رفتار سر زیادتی گی. آیا دوی تا اغا وسائل تاسو گورے تقریباً 3 کروڑ پورے معشومان چھ دی، نو دا دا سکول نا باہر دی، نو دا خو ہمیش معشومان نوی بلا رستا بدا غٹ وی، نو مطلب دا چھ 3 کروڑا جاہل خلق چھ کم دی دا لگیا دی منگ مخبل مک تورکو. نو معشومانو یا آبادی زیادتولو سرے سرے دا بے حد ضروری دی چې موږ خپل وسایل ته د غوی د خطر تربیت ته پاره، د غوی د صحت ته پاره پاغه باندې موږ کار وکړو.
آبادی وسیلو کې توازن راوستو د پاره کارکونکې ادارې وایي چې د ملک آبادی سیوا ده، ولی وسیلې کم دي چې لوجې دلته زیاتره خلک بنیادی سہولتونو لکه د تعلیم، صحت او د صفا اوبو څخه محروم دي، او راتلونکي وخت کې دا مسلې نورې هم سیوا کېدلې شي. اس ورزو د خبریال اسلام گل افریدی طرف تا چې په دغه موضوع ګنش میر راپورونه ساس کړي.
دا راته وایي چې دا آبادی چې کوم زمونږ دغه رستر بل سیوا کیږي، نو په دې کې ستاسو په خیال د میډیا یا د خبریالانو څه کردار کیدی شي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي په دې لړ کې؟
ګورې دا چې پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو نه یا بیا په دې منطقه کې د هغه هیوادونو نه شمار دی، چېرته کې چې د انسانانو یا د نفوسو شمېره چې دي هغه ورځ تر بلې ډېرېږي یا سیوا کېږي، او سیوا کېدل په دې معنی باندې دي چې هغه به یو ترتیبه چې دي او د خپل حد نه سیوا چې دي هغه سیوا کېږي. نو د هغې د وجې نه دا دي چې د نورو ګاونډي هیوادونو د هندوستان، بنګلادیش، ایران او دغه شانت نور چې کوم گاونډي هیوادونه د غي په نسبت باندې دلته کې د آبادی دغه تناسب چي دی یا د سپیډ چي دی هغه ډیر زیات تیز دی او سیوا دی. د غي په بدل کې یا د غي په مقابل کې دلته کې مسائل هم ډیر زیات دي، لکه د خوراک مسله ده، د روغتیا، د تعلیم، د زده کړو، د خلکو د اوسېدو، د ژوند جواک، دا ټول مسلې د دې سره تړلې دي. بیا په دې برخه کې خلکو ته پوهه ورکول چې دوی څنګه متوازن یو خاندان وساتي، په نفوسو یا د ماشومانو په پیدایش باندې دوی څنګه یو توازن وساتي، په دې سلسله کې چې خپل وسایلو ته وګوري او د خپل وسایلو مطابق دوی په منصوبه بندي کې. بدبختانه دا ده چې هغه منصوبه بندي شته دی نه، نو چې هغه منصوبه بندي نشته دی خلکو ته د پوهې یا د آگاهي ضرورت دی. نو په دې برخه کې د رسنیو یا د خبریالانو کردار چې دی ډیر زیات مهم دی، او باید چې دی لپاره بیلابیلې لارې چارې خپلې کړي شي، او حکومت او چې کوم مرستندوی ادارې په دې برخه کې کار کوي دا غي سره په ګډه باندې په دې کې کار پکار دی، او دې کې بیا مختلف خلک دي، حکومت دی، علما کرام دي، پونتون زده کوونکي دي، د پونتون استادان دي، زرانه مدني فعالان دي، دا ټول چې دي په دې کې راځي چې دوی په کې خپل برخه واچوي.
ستاسو په خیال باندې چې کوم دی که وکتلې شي، نو کله چې د آبادی کې توازن خبره کیږي بیا د غسیز خلک بیا د مذهب سره هم تړي، نو دا چې کوم دی سرنګ د سیس چې کوم دی د دې د وجه نه آیا زموږ آبادی کې دغم تاسو څنګه غنئ چې یو وجه ده؟
ګورې دا چې د پاکستان غونې کې چې کومه معاشره ده دلته کې په دې کې مذهبي عنصر چې دی هغه ډېر زیات حاوی دی، او خلک هغې ته ډېره زیاته توجه ورکوي، او خلک د هغې په اساس باندې چې دي خپلې پرېکړې یا فیصلې کوي. دغه هم یو بنیادي مسله ده چې دلته کې د دین لاره چې چاره چې دي هغه خپلولی شي، د دې لپاره یو جواز جوړولی شي چې او به ترتیبه یا دغه سدي چې ماشومان دې زیات پیدا کړی شي یا آبادی دې زیات کړی شي. خو بل طرف له په دې باندې خبره نه کیږي چې آیا د سړی د دې توان لري چې د دې ماشومانو په سمه توګه باندې تربیت وکړي، د دې پالنه وکړي، د دې روزنه وکړي، او د دې ټولنې یا د معاشرې چې دي یو فعاله یا یو ښه وګړي چې دي هغه جوړ شي. په دې سلسله کې کومه بیا د نورو ګاونډي هیوادونو یا د نړۍ د مسلمانو هیوادونو چې دي هغه رول ته وګورو، نو پاره کې په باقاعده ډول باندې چې دي داغي د اسلامي چکم لیډرز دي یا لیډرشپ دي داغي یو ښکارا پرېکړه ده په دې باندې. او پاره کې غیدا نه دی ویلي چې کني دا ماشومان پیدا کول چې دي یا د آبادی سیوا کېدل دي دا چې دي یو ناسم کار دی، بلکې هغه ته چې دي د دین لار چاره خپل کړی دی. او پاره کې د هغه سیزونه خپل کړی شوی دی او خودلی شوی دی چې پاغي کې په کومه طریقې سره چې دی د آبادی سیوا کېدل دي یا ماشومان پیدا کېدل دي او د هغې په وسایلو یا مسایلو کې توازن ساتل دي او د هغې مطابق مخکې تلل دي. اوس چې په پاکستان کې نن څنګه مونږ اوریدل چې د اسلامي کارډیالوجي دغه یو پریکړه راغلی ده یو یعنی یو فیصله کړې ده، نو دا هم چې دی یو خوشاینده او مونږ دا ګڼو چې په راتلونکي وخت کې به په پاکستان کې هم دینی علما کرام یا د دین شعبې سره چې کوم خلک تړلې دي چې خلک د هغې په خبره باندې ډېر اعتبار او دغه کوي، زما په خیال باندې یو اهمه برخه به دا ولري.
ستاسو څه خیال دی چې علما کرام چې کوم دي هغه څرنګه خپل کردار ادا کولی شي د آبادۍ کې توازن راوستو دپاره؟
ګوره، دې ته قتل پکار دی چې د اسلامیک ایډیالوجي یا اسلامي نظریاتي کونسل چې کومه دغه پریکړه راغلې ده پای کې په واضح ډول باندې ټول سیسونه لیکلي شوي دي او پای کې دا نه دی ویلي شوي چې کنه یا آبادی د ماشومان نه پیدا کیږي یا د زنانه او سړی چې دی ماشومان نه پیدا کوي، بلکې پای باندې د توازن خبره شوې ده. توازن مطلب دا دی چې ستا آمدن څومره دی، ستا سره وسایل څومره دي، او بیا دغه وسایلو مطابق ته پریکړه یا فیصله وکړه چې څنګه خپل بچي خپل روزنه پالنه کولی شي. او په دې پریکړه کې چې دی د ټول مکاتب بے فکر چې په پاکستان کې څومره مکاتب فکر دي، پنځه دي، څلور دي، شپږ دي، داغي د ټولو په نمائندګۍ باندې داغي لاسلیک ته او داغي په دې باندې دستخط کړی دي، داغي مطلب دا دی چې هغه دا تسلیم کړی ده. نو اوس دا شي چې دي عملی کول دي یا د مخکې بوتل دي، نو زما په خیال باندې چې دي دا یو یو خبره کړه ده، یو فیصله ده، او زما په خیال باندې دا په سو کال وړاندې په کار وچی شوی و، خو اوس چې وشول هم دا یو ګام دی، اوس په دې باندې عملی کار پکار دی چې باید د خلکو ته ورسیږي او یو عام وګړي په دې باندې پوه کړی شي چې یوازې ماشومان پیدا کول نه دی، بلکې د هغې لپاره وسایل قتل پکار دي او د وسایلو مطابق. ځکه چې یو لنډ مثال دا دی چې که یو سړی دی د هغه د دوو ماشومانو د پالنې د هغه وس دی، خو د هغه اته ماشومان دي، بیا تاسو ګورئ چې هغه اته ماشومانو د نه پالنې د وجې نه چې دي هغه د ټولنې لپاره چې دي د ده دپاره او د کورنۍ دپاره د ټولنې دپاره د ملک دپاره چې دي هغه بیا د مشکل سبب ګرځي، یا هغه په نشو بوختي یا هغه په داسې جرمونو کې بوختي چې هغه د ټولنې دپاره چې دي هغه د مشکل سبب ګرځيږي. نو باید دا چې د اتو ماشومانو په ځای باندې دوی د دغه دوو ښه پالنه وکړي، نو زما په خیال باندې چې دغه یو ښه ګام دی، یو ښه خبره ده.
د یو خبریال په حساب باندې تاسو ګورئ چې د پاکستان آبادی اوس هم زیاته ده، که دا نور هم سیوا شي نو دا کمی کمی مسلې راپورته کولی شي؟
ګوره، د پاکستان آبادی ډیره سیوا ده، ځکه مونږ اوس وایو چې دا د 40 کروڑ نه هم چې دغه سیوا شوې ده. که څه هم په 1991 کې چې کله د پاکستان په دوو برخو کې وویشل شو، بنگلاديش جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه خلکو آبادی زمونږ نه سیوا وه، خو اوس دغه خلکو آبادی زمونږ نه کمه ده، زمونږ سیوا ده. زمونږ چې دی هغه چیلنجز هم سیوا شوې دي. تاسو ګورئ افتونو په شکل کې د کلایمیټ چینج یا د اقلیم بدلون په شکل کې، دغه شانتي د وسایلو په شکل کې، دغه شانتي د بيماري یا د ناروغتیاو په شکل کې، د درملنې د اسانتیاو د نشټوالي، د زده کړو، دغه شانتي د زنانو ته د خوراک ساق د غي د روغتیا په برخه کې، د غي د ماشومانو د پیدایش په وخت کې، د مړینې د ماشومانو د پیدایش په وخت کې، د غي د مرګ چې کوم شر ده یا فیصدي ده هغه ډیر زیات او لوړ او دغه ده. نو دغه سیس دي چې په دې کې د رسنیو یا د خبريال چې دی یا د دې کار چې دی هغه ډیر زیات مهم دی، او زما په خیال باندې دوی ته پکې خپل برخه کردار ادا کول پکار دي چې خلکو ته پوها ورکړي شي. او په دې کې یوازې د خبريال کار نه دی، په دې کې به د معاشري یا د ټولنې چې څومره سټیک هولډرز دي، کاغه دینی عالمان دي، کاغه مدني فعالان دي، سوشل اکټیویست دي، د پونتون استادان دي، د پونتون زده کوونکي دي، چې څومره خلک ته هم دي، دغه په دې کې برخه ده. ځکه چې کدا غا آبادی هم دغه شانتي سیوا کیږي، نو مونږ ګورو پراتلونکي وخت کې به پاکستان چې دی هغه په دغه مسایلو باندې یا په دغه ستونزو باندې د قابو منتلو لپاره چې دی هغه دوی ته مسله او ستونزه جوړیږي. یو خبره دلته دا کول غواړم چې تر اوسه پورې په دولتي سطح باندې یا په دولتي کچ باندې دغه شیر ذمہواری نه اخیستل شوی، کله چې تر اوسه پورې د دې ذمہواری نه اخیستل شوی، نو دا سیس به هم دغه شانتي روان وي. اوس ځنې پریکړې یا ځنې فیصلې چې دي هغه دغه شانتي دي چې حکومت یا دولت دې ته تیار دی او هغه پخپل پکې ګامونه اخلي، کمیټیانې جوړې شوې دي، ځنې فیصلې شوې دي، ځنې سیزونه خودلې شوې دي. نو زما په خیال باندې په راتلونکي وخت کې چې دی پاکستان دې ته پاملرنه کوي چې څنګه دوی په د آبادی باندې بیا قابو مونږ چې یو توازن پیدا شي د وسایلو او د مسایلو په منځ کې.
دلته اخلو یو وړ شاندما او د مینا پس بیا پروګرام لا دوام ورکاو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
پروگرام کی ہر کلے وایم پروگرام کی پدی خبر روانی دی چې زیاته آبادی سرنګ د اولس ژوند متاثر کړي او ریدونکو زیاته آبادی سرنګ د ملک معیشت ته نقصان رسی او د پاره څه کول پکار دی دغه پښتنې مو په معیشت پوها ډاکټر زلاکت خان مخې ته ایښو دی دی
سما ډاکټر زلاکت نوم دی پېښور یونیورسيټي اکنامکس ډپارټمنټ په خوانی چیرمن وو
تاسو ماته دا وایي چې کو کتلې شنو پاکستان پاک هیوادونو کې شامل دي چرته چې آبادی روز تر بلا سیوا کیږي، نو تاسو څنګه چې د دې زیاتې آبادی زمونږ چې کوم معیشت دی هغه ته څومره دا اثر انداز کولی شي یا زمونږ معیشت دا څومره متاثر کولی شي؟
اول خو تاج تاریخ پل اور عیدن کو دفار دوائی چی آبادی چی کم دن آگا مونگا داغ نیو تو داری تلوار چی ورتا ہوئی ما مطلب داری چی یو طرف تا دو داری تلواری چی دی ان دا سینس چی یو طرف تا ڈیولپمنٹ دپارا یو سورس دی آبادی او بل طرف تا چی دی آگا کل چی آبادی د وسائل و نزیات شنو آغا یو رکاوٹ خم دے دا ڈیولپمنٹ پلار کی اس سورس سنگا دے نو سورس دا سی دی چی دا آبادی چی کم دے آغا کوالیٹی خوی دا آغی دا وسائل و کم تا آویلیبل وی پا یو ملک دا آغی نا کم وی دا ریسورسز نا نو آغا یو پازیٹیو رول چی کم دے آغا پا ڈیولپمنٹ کے پلے کئی خوار کل چی دا آبادی دا وسائل و نزیات شی او وسائل کم وی چی دا ملک چی دا آبادی پی مینٹین کی دے نشی او دا آگی کوالیٹی خنوی نو آغا آبادی چی کم دے بیا دا ملک دا ترقی پلار کی یو رکاوٹ جوڑی دی
صحیح اتا اس گنے چیز آیا زمونگ چی دا کم ملک چی کم آبادی دا او زمونگ چی کمی وسیلی دی وسائل دی نو آغا مطلب دا آبادی دا پارا کافی دی
اگر مونږ هر وخت همیشه کتا سو کلم زمونږ د ملک د اکونومي لپاره کې یاد دغه یا معیشت لپاره کې تاسو هغه د آبادی په کانټیکس کې کلم تاسو ګورئ نو همیشه د یو سنټنس نه شروع کیږي چې پاکستان چې کوم دی نو هغه اور پاپولیټډ دی اور پاپولیټډ دی سنس کې یو انډر پاپولیټډ انډر پاپولیټډ دا وی چې د ملک وسایل زیات وی او آبادی کم وی نو هغه ملک لکه مثال به مونږ د سعودي عرب وخت نو هغه ته انډر پاپولیټډ وی بل طرف ته اور پاپولیټډ هغه ملک ته ویل کیږي لکه پاکستان چې د هغه وسایل کم وی او د پاپولیشن چې کم دی هغه سیوا وی څنګه ما تاسو ته مخکې ارزو کو چې کلم یو ملک اور پاپولیټډ شي یا مطلب دا چې د ملک د ریسورسز نه د هغې آبادی سیوا شي نو بیا دا ریسورسز د دغه زیات شوی آبادی چې کم دی د هغې هغه ضرورت پوره کولی نه شي نو د هغې په وجه باندې هغې ته مونږ وایو چې دا ملک چې کم دی هغه اور پاپولیټډ دی او ریزلټ یې دا وي چې هلته کې غربت ډېر وي هلته کې چې کم دی دغه آبادی کوالټي چې کمه ده نو هغه خراب وي ځکه چې د خلکو ته ایجوکیشن ټریننګ د هغې سکل چې کم دی هغه صحیح نشي ډیولپ کېدی غربت پکې ډیر وی بے روزګاری ډیر وی نو صحت چې کم دی تعلیم چې کم دی نو هغه د معیار مطابق نه وی نو دغه وجوهات دي چې د دې زیاتې آبادی دغه اثرات پدای دغه باندې وی په د ملک په معیشت باندې
آبادی او وسایلو کې توازن د پاره ستاسو په خیال باندې څه کول پکار دي؟
نو دې لپاره خو دا دی چې ړومبی خو خلکو ته ایجوکیټ کول پکار دي دا ورته خودن غواړي چې یاره زیاته آبادی چې کمه ده نو هغه د ملک د اکانومي د ترقۍ دپاره چې کمه ده نو دا ښه نه ده او بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ د خلکو دا ما تاسو ته ارزو کو چې ایجوکیټ کول غواړي نو د خلکو هغه کم دغه چې دی نظریات چې کوم دي هغه د آبادی کنټرول کولو حوالی سره ډیر عجیبه شانتی دي لکه کته چا سره خبره وکي چې را هغه ایجوکیټ کی ورته د زیاتې آبادی د خرابوالی ورته خینو نه کی الله رزق ورکول والا دی الله رازق دی اوس دا قسم یو بیلیف چې د خلکو جوړوي کنه دا خبره کی او الله پاک سړي له عقل هم ورکړي دی ٹھیک ده بل د خلکو زمون یو دا تصور دی چې زیاتې ملټی چې کوم دین نه د قوت باعث ګڼل کیږي او چې فیملی دی زیاتې زیات بچیری وي نو دا بستا په بوډاوالی کې چې کم دی په کار باندې راځي دا قسم زمونږ د خلکو هغه د سایکي چې کومه ده نفسیات ډیولپ شوي دي نو د دې ټولو د پاره چې کوم دی دا ختمولو د پاره یا د دې آبادی د دې زیات آبادی د نقصاناتو د پاره خو په کار داري چې مونږ خلک ایجوکیټ کړو. دا نه ده چې حکومت دې د پاره کوشش نه کوي. د 60s نه چې کوم دی نو دا مختلف دغه چې کوم دی حکومت پروګرام شروع کړي، فیملی پلاننګ پروګرام وغیرہ چې کوم دی، او وقتاً فوقتاً چې کوم دی نو هغه لګیا دي دغه کوي. خو زمون د خلکو هغه کوم بیلیف چې جوړ شوی دی نو هغه دومره سترانګ دي چې د حکومت دا تمام کوششونه چې دي نو هغه د هغې مخکې رایګه دي هغه ذهن نیسي. همیشه د پاره مونږ کتلي دي چې څومره غریبه فیملی وي نو د هغې بچې ډېر وي، هم دا مشاهده وي. ٹھیک ده، اوس د غریب سړي وسایل دومره نه دي چې هغه د دې بچو ښه تعلیم وکړي، ښه تربیت وکړي، دې ته ښه صحت ورکړي، دې ته ښه خوراک ورکړي، دې ته ښه اوسېدل ورکړي. دا اوس د هغه وسایلو کې خو نه دي. نو مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې اوټ آف سکول څومره بچي دي، مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې چایلډ لیبر چې کوم دی هغه څومره. تاسو هر ورکشاپ ته ورشئ که هغه د ګاډو ورکشاپ وي، که هغه فرنیچر والا وي، که هغه هوټلو ته تاسو لاړ شئ څومره ګوري ماشومان چې کوم دي نو هغه کار کوي. دا ماشومان په دې وخت کې چې په دې ورکشاپونو کې په دې هوټلو کې کار کوي نو په کار دا د دې ژې نه دی، د دې ژې دی چې دی په سکول کې ناست وي. دلته ولې دا ماشومان دي؟ دا ځکه دلته کې دي چې دی مور او پلار چې کوم دی غریبانان دي، دی ته دا نه تعلیم ورکولی شي نه سکول ته استولی شي. نو هغه دلته کار کوي او الټه د هغې دپاره دا یو سورس دی چې د فیملی په ضروریاتو پوره کولو کې دی کانټریبیوټ کوي.
اوریدونکو، که څه هم زیاته آبادی ګڼ شمېر مسلې رامخې ته کوي، ولې د پاکستان د آبادی 40% حصہ په ځوانانو باندې مشتمل ده؟ او کچره دغه ځوانانو ته نوکری او روزګار ورکړل شي نو دوی د ملک په ترقۍ کې مهم کردار ادا کولی شي. هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی، اوس سره اجازه خوړم. د الله پامان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
وحشی عذاب ما شمانا خپل وطن کو سیوا جوړو جنت ورته د خپل وطن کو سیوا جوړو دگران پختونخوا دگران پختونخوا دگران پختونخوا د زړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو دگران پختونخوا د زړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو کلو په خارونو کې جرګي و جوړو غم کډپ شات للی تر توري هديري وي چې هر ورځ اختر وي نوروز وي او ميلي وي چې خپل وطن مو باغ وي او خلګي مو پرې خوږي وي نور نکي نو بس کله کې اراده و جوړو نور نکي نو بس کله کې اراده و جوړو
لسندری مخکې مو د مشال اړو خبريالي خالد نیاز ځانګړي خبرونه واوریده. په خبرونه کې تاسو واوریدل چې سہولتونو نشټوالي له وجې ولس شکایتونه لري. پر دې موضوع تاسو لپاره سو رپورټونه هم لرو. د منځنی کورمی د ځینو سیدونکو خلک د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو د نشټوالي له کبله شکایت کوي. دوی وای په سیمه کې او له وطن د باندې د خپلوانو او ملګرو سره د رابطې هیڅ لار نه لري. بلخوا چارواکي د ځای خلکو ستونزې مني خو وای چې د خراب امنیت له وجې په فوري توګه د مواصلاتو نظام د خوالي لپاره کار نشي کولی. تفصیل تاریخ اور گزیرا کوي.
د منځنی کورمی خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د رابطې سہولت ور برابرول لپاره د غامونه پور تکړي. د پړه چمکني عمران خان چمکني مشال لډیو ته پر 12 جولای ویلي په کوزا او برکورما کې د پاکستان ټلیفوني خدماتو ادارې یا پی ټی سی ایل ترڅنګ موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې شته. خو په منځنی کورما کې ډېرې علاقې داسې دي چې اوسیدونکي د رابطې هیڅ یو ذریعہ نه لري. چمکني زیاتوي په منځنی کورما کې د یو خاص موبایل کمپنیو سیګنل راځي او بل هغلته پر ځینو علاقو کې نوی موبایل ستنې هم لګیدلې خو یاد سہولت تر محدود ځایونو پورې ورکړل شوې ده.
دا مطلب مو کوو چې رمو ته د سیګنل کومه مسله ده داخل کې د سیګنل کوم ټاورې لګیدلې دي خو چې کله یې مو خلک احتجاج باندې راشي نه هغه یا څلور غنټې کولو کې یا دوه غنټې کولو کې صرف په موبایل باندې سیګنل وی خربته نه کیږي مو سره د مرانه مرسلوک ما کیږي.
په منځنی کورما کې مخکې مقامي خلکو لا پیډیسیل موبایل سرویس وی ویلسا استفاده اخستله خو چې کله په 2009 کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم ور باندې بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې حزب لا ذریعہ نشتا. په 2020 کال کې حکومت د سیمې خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره موبایل ستنې پر لګولو کار پیل کړو خو د مزدورانو تختولو په خاطر رامنځته کېدلو پس هغه هر څه وځنډېدل. په 2020 کال کې د رابطې مسله حل کولو په خاطر یو ځل بیا د 12 ستنو لګولو منظوري وشوله چې پکې د نهو لپاره ورته ځایونه تر خوښولو په سر باندې کار هم پیل شو. خو په 2020 کال کې یاد پروژه بیرته وتړل شوله. په مسوزو کې د جوداري اوسیدونکو عبدالرحیم مدنی مشال لډیو توای خوشاله ول چې د سیمې خلک به د رابطې او معلوماتو پر دغه جدید دور نور ور داخل شي خو داسې ونه شول او دوی ورنه لا هم محروم دي.
سکوم د خیبر والا سیگنال زمون خاص جداري سیمه کې دلته کار نه کوي، هغه بیا په ډوګر کې کار کوي، اندرنګ بیا تری تنګ کې کار کوي، تودوبو کې کار کوي، ربيته د پاره د ډیر زیات مشکلات مونږ ته. بیا مونږه موټر سایکل بوني ساده ته وزو یا تودوبو ته وزو یا اندرنګ اوچت اوچت غرونه دي هغه ته وخی جوغه تان ډیر زیات تکلیفات دي، ا د مړي سوال جواب هم مونږ صحیح طریقې سره نشو کولای.
بلخوا موږ په دغړه د ضلع انتظامی مشرانو سره بار بار رابطه وکړه خو چار باندې خپل د ریزانه کړو. البته په کوزه کورما کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال لډیو ته وویل چې هغلته د پړچمکنی پر دریو علاقو ستنې تر لګېدلو پس ډیرو سیمو ته د یو شخصي موبایل کمپنی سیګنلز ورغلي. تر دې وروسته لا چارواکي مې وپوښتل چې پر پاتې موبایل ستنو ولې کار ودرېدلې، نور سره ځواب نه و. اورته دومره اویل چې ټاول اول انفراستراکچر ډیولپمنټ منما د یو شخصي کمپنی سره د یاد پروژې حقوق ول نو هغوی پر دغه خ جواب درکولې شي. تر دې پس مې د یاد کمپنی ریجنل منیجر شیخ یاسین اورگزی سره خبرې وکړې. نو هغه ته وویل چې په سیمه کې موبایل ستنو لګولو د 50 یا 60 کروڑ روپو دغه پروژه په الشرزو او مسوزو کې پر خوکلل شي زمکو د کامل انجو پوجي ودرېدلې. اورگزی زیاتوي په لنډو وختو کې پر دغه پروژه بیا کار پلول بورته ګران وی ځکه چې د سیمه حالات دا وخت د امنیت په برخه کې ډیر خراب دی.
دو سایټونو باندې ټرایل بیس باندې مو کار شروع کړ چاغه کې مرغې چنا واتندو او مو خو د بد مرغه د دوړو سایټونو کې زکم دی د لینډ ډیسپیوټ مسالې راغلې کار مو جاری ونه ساتل شو. اوس پروجیکټ ولا 50-60 کروڑ روپیو استیمیټ و نو دا تقریبا ټول اوس ضایع شولو. دی کوم سکیورټی سچویشن دی دی کې مو بالکل کار ته تیار نه یو خو بهر حال پر اتلون کې وخت کې زکم دی د باندې به ان شاء الله بیا څه کله د دوغو عوامو طرف نه سپورٹ وی او د ایڈمنیسٹریشن سیکورٹی فورسز طرف نه سپورٹ وی نو بیا ر باندې کار ممکن دی څه وشي.
کورما ضلع پر دریو تحصیلونو مشتمل ده چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې پکې د برا او کوز تحصیلونو په مقابل د ترکه کارونه کم شوي چې د هغې یوه وجه هغلته ډیر وخت د حکومت عملدارې نه ده پاتې شوي، بل هغلته موجود کامی او ذاتي شخړې هم پر لاره کې ورته خنډان جوړ کړي او اخیری پر یاد سیمه له ډیر وختونو راهیسې روان د ناامنۍ بدصورت حال دی. کچو هم په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو پس دا تمه پیدا شوې وه چې د سیمې امنیت پر بحالې دلو د ترکه په کارونو کې ورته زیاته توجه به ملو شي خو داسې ونشول او اوس یو ځل بیا هغلته حالات خراب دي. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د گل غیگین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا
آواز می اوره کنا رکڑا آواز وطنا آواز می اوره کنا رکڑا آواز وطنا اخلی بے اجاز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا
سندر مور د لوساس پام یو بل رپورت او د زنګړی رپورت پر لور راګرځوم دی و اندازي لمخې په پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورس شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدېږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر ښار پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو ښار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوسو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافاتو او خزلو ډیرانونو ترسترګو کیږي. دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول، پر انسانانو، سمندري ژو او چاپیریال یې څه اغیز دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یو پخوانی سندرې پیلېږي.
بندر روڈ سے کے ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا پت پات
دا پاکستان تر ټولو لوی شهر کراچی یو وخت د رڼاګانو شهر په نوم پیژندل کېدی. شنه پارکونه، پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شهر اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. دا هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شهر اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شهر ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانونو ته تسلیم کیږي. دا کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین له تیرو شپېتو کلونو راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وویستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نفسې رسیږي. مخکې کې د کراچی 50 لاکھ آبادی وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادی ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له، کین دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. او دا چینچی رکشی دي په هغه کې وروره یوه رکشه دی، یو پیره زموږ د گلی سوی کنه سم څلور پیلې کچرای، هغه یو پیره وی به چټی شي. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچرې هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 40,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
دوسرا وہ ہوتا ہے جو بازاروں میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں،
یو خو لکورونو سخا کچرا راوزی، بلخوا په بازارونو دکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربېره زیات کارتنونه او غتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدېږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوي چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکی کثافات دي. د هغه په وینا د 2019 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې 30 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدېږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لېږدوي. د دې ادارې ویاندي الماس ایاز مشال رادیو ته وویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي، یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 ایکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوارم ځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتره لري جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګې دي چې داسې د جلد یا د سکن بیماریان لګې دي چې مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی هپټایټس سی دا خورې دي چې په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي داسی انڈسٹریل ویسٹ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوزی او دغه ویسٹ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسی په هغه کې د سکن یا د چمړه بیماریانی شوی مختلف قسم کینسر چې دی هغه هم د کیمیکلز نه کیږي کم فیکټران چې دغه نه داسی لوګي او ګیسنر راوزی چې هغه زیات کر د ساده بیمارو موجب جوړیږي پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي استما کې دیشي یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشي سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نوري څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدېږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت له مځکې سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوي پلاستیکي مواد یا له سیندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي شته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
دا کراچی په داو دولتي روغتون کې د افونی ناروغي او د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ټول چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغي لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شی چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونه په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاستیک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون مشال اړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو ہمارا لا بنا انوائرمنٹ لا اس میں اس کو بین کیا گیا ہے. مگ پو 2013 کال کے دو ماحولیات قانون جوڑ کھڑاو دو پلاسٹکی کچوڑو پر کاراولو مو بندیز لگا وو. مگ پو چاپیریال کی ہلکی دن کی کچوڑے معرفی کڑی ہگا پ زنو مرکزی دکانوں کشتا خو ہر زے ندی موجود. مگ پو سن کے داستون ز لرو چدل تھا ل ایران او حمدا ڈول ل پنجاب سے خاص پلاسٹکی کچوڑے راضی. مګ د پلاستیک جوړولو د ځای کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کچوړي زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور شهرونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کچوړي تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں. کراچی کی دا سے سلگونہ کارخانے شتا چھ پلاسٹکی کسوڑے اور پلاسٹک جوڑ نور شان جوڑوی او بے خرسوی. ہاوی لا بہر دا پلاسٹک دانے واردوی او بیا لا ہغ سخا بیلا بیل شان جوڑوی. پدی کارخانو کی لکونه خلق و مزدوران کار کوی. دا پلاسٹکی کسوڑے دوم رزر لمن زنزی دی لپاره اوږد مہالا پلان پکار دے.
که څنګه په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونې شته. خو نوموړي زیاتوي
کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته چې هغوی له کوڅو سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي لکه کاغذونه، د کاغذ کارتنونه، پلاستیک، شیشې او اوسپنه غوندې شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنیم ځکی په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نو شانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
دو پاکستان او د نور نړی په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر 1 لک ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونی د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.